دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2018 کال د اپریل 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې د استخباراتي ادارې یو غړی مړ او 19 پولیسي وګړي وژل سوي دي. بلخوا په کوټه کې هم یو تن وژل سوی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر ویلی باید پریکړه وسی چې قذافی له واک څخه لاس واخلي او لیبیا پریږدي. نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ګولایا سوار سو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
کلمبې د مهمو خبرونو سرټکی. کراچۍ کې د بمی چاودنې پاترس کې د استخباراتي ادارې چارواکي وژل شوی او 19 ولسی وګړي ژوبل شوی دي. لیبیا کې د قذافی مخالفین وای د ناتو برید کې د 200 کسان وژل شوی دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د مرکزی حکومت ادارې د تړلو نه بچکولو لپاره کانګرس سره خبرو کې پرمختګ نه دی کړی. جاپان کې د 8.4 شدت زلزلې 2 کسان وژلي او 300 څخه زیات ژوبل کړي دي. او نن د کرکټ شل اورونو انډین پریمیر لیګ یا آئی پی ایل لوبی په هند کې پیلېږي. اوس د خبرونو تفصیل. کراچی ښار کې نامعلومه کسانو لاسي بم برید کې د استخباراتي ادارې او چارواکي وژلې او 19 کسان یې ژوبل کړي دي. دا پیښه د کراچی ښار صدر علاقه کې هغه وخت رامخې ته شوه کله چې نامعلومه کسانو د لاس بم برید وکړلو. د استخباراتي ادارې آی بی انسپکټر عبدالرزاق په پیښه کې وژل شوی، بلخوا 19 ژوبل شوي کسانو کې د دوو حالت نازک دي. د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز ان میټس د پاکستان فوج له لوړپورو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. جنرال جیمز د پاکستان د فوج له مشر اشفاق پرویز کیانی او د جوائنټ چیف آف سټاف کمیټه جنرال خالد شمیم وای سره جلا جلا لیده کاته وکړل. د پاکستان فوج د تعلقات ادارې لخوا خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې ملاقات کې په علاقایي سلامتی، افغانستان او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې ترې وشوي. د امریکای ځواکونو مشر په داسې مهال کې د پاکستان فوزي چارواکو سره لیده کاته کړې دي چې د ولسمشر اوباما ادارې کانګرس ته په یو رپورټ کې د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه په پاکستان باندې سختې نیوکې کړې وي. لیبیا کې د حکمران معمر قذافی مخالفین وای د ناتو هوایي برید کې د دوی کسان وژل شوی دي. د مخالفینو مشر عبدالفاتح وای د ناتو هوایي ځواک د دوی د ټینکونو کاروا په نخه کړی دی چې لامبله 14 کسان مړه او 14 ژوبل شوی دي. دا پیښه بریګا ښار کې مخته راغلې ده. عبدالفاتح وای دوی د ناتو نه دا پوښتنه کوي چې ولې د دوی کاروا په نخه کړه. ناتو نیخ پنیغه د دې پیښې پړه په غاړه نه ده خستي، خو وای کوم ځای دا پیښه رامنځته شوې ده هلته ناسرګنده وسلوال هر اړخته روان وو. د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د لیبیا حکمران قذافی لخوا ولسمشر اوباما ته د جنگ ختمولو په اړه غوښتنه رد کړې ده. قذافی یو خط د لاري ولسمشر اوباما ته ویلي وو چې لیبیا کې د جنگ ختمولو لپاره رول ولوبوي. میرمن هیلری کلینټن واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې قذافی د واک نه لری کولو ضرورت دی.
With respect to the letter you referred to, I think that
da ha galik pa ala za fikr kawam che khagale qazafi pa de pohade chawla sikawal pakar di bayad dagalta urban amalikral shi aw da gazwa kuna ha ga kharuna khushi ki che dewe loye kache de zulm ziyati aw bashari tawan adawal patras ki niwali di pakar da che da ga le iktidara da kuzedo pa ala yawa prekda makhita rawal shi
his departure from power.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ گئ. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د کانګرس غړو سره لیده کاته کړی دی. د خبرو مخه د بجټ په معاملې سلا کول دي چې د مرکزی حکومت ادارې د تړلو نه بچ کړي. ډیموکراتس او ریپبلیکن ګوندونه د هیواد په بجټ اختلاف لري. د دوړو ګوندونو دا اختلاف دی چې کوم شیزونه د بجټ نه لری کړی شي چې د بجټ خساره پوره شي. کچري د جمعې ورځې نه وخت پوري دوی سلا نشو نو مرکزی حکومت زیاتره ادارې به د خالی ورځې بند شي، ځکه چې دوی سره به د چلولو لپاره پیسې نه وي. جاپان کې 13 ورځ بیا د 8.4 شدت زلزله راغلې ده او د رپورونو تر مخه 2 کسان مړه او 300 نه زیات ژوبل شوي دي. د زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړې شوې او خو بیا واپس واخیستل شو. د 8.4 شدت زلزلې د ویجاړ شوي فوکوشیما دایچی اټمی ریکټر ته څه زیان نه دی رسولې، چرته چې کارکونکو د تابکارۍ نه د بچ کولو په هڅو کې بوخت دي. یاد وي چې د جاپان د 11 مارچ په خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات کسان مړه او د اربونو ډالرو زیان اړولې وو. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د ایران زندان کې قید صحافی ته د پریس ازادۍ انعام ورکړی دی. د ایران صحافی احمد زیدی ابدی تا د حکومت پر ضد پروپاګاندا کولو په تور شپږ کاله قید سزا اورولې شوې ده. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې مشره ایرینا بوکووا د آبادی د بهادرۍ ستاینه وکړه او ویل چې د صحافت د ازادۍ لپاره اواز راپورته کړی وو. یاد وي چې صحافی ابدی او سل نور سیاسي مشران او کارکون کې ایرانی حکومت د 2010 کال تر لانجمنو ټاکنو وروسته نیولې وو. اواز د لوبو یو خبر. هند کې د کرکټ آی پی ایل 4 لوبې د نن شروع کیږي. د انډین پریمیر لیګ کرکټ د شل اورونو لوبو کې لس لوبډلې برخه اخلي. آی پی ایل کې به و س اویا لوبي کیږي. دا ځل دوه نوي لوبډلې هم شامل کړي شوې دي. تیر ځل آی پی ایل چنائی سپر کینګز ګټلې وو. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. ګران اوریدونکو په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې په واوري په کراچي کې په یوه می چاودنه کې د استخباراتي ادارې یو غړی مړ او 19 وګړي وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی باید پریکړه وسی چې قذافی له واک څخه لاس واخلي او لیبیا پریږدي.
There needs to be a decision made about his departure from power and his departure from Libya.
د سعودي عرب په جیل کې لشلو کلن راهیسی د یو بندیوان ل اتیا کلن مور څخه اوس د خپل زوی مخ هیر سوی خو بیا هم په ډک زړه ورپسې شاړي.
پاوډیره مو دوه ځله کړه تللې نه ما یې دوه دوه ته خبرې وکړي چې وخت ته لغونې سوې داسې وي داسې وي مال جاره راشي بتا زه جاړم دوی وي مجاړم نه ما را ډکته نه ته.
د پېښور یو مېرمن ل مزرو څخه جوړ سوي شان او جامې جوړوي خو بازار ته تر اوسه نه دی استلې.
مونږ داسې لا خرڅ کړو نه کور کې جوړو چې څوک مونږ کرا راشي وای نه بس بیا غیر نه اخلي پری دینه.
او دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام شیر او تصوف اوریدل هم مه هېروي. ګران اوریدونکو زموږ شغل مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې خبرونه لري. او زه د خپل لمړي راپور پر لور. د کراچی شهر په مصروفه سیمه صدر کې د سیډیانو بازار ریمبو سنټر مخې ته یو 14 سوي چې لامل د استخباراتي ادارې یو غړی مړ او یو شمیر نور خلک ژوبل سوي دي. تر 14 وروسته نن د جمعې په ورځ دغه بازار په بشپړه توګه بند دی. په دې اړه نور حال له کراچی څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په خپل دی راپور کې راکوي.
د کراچۍ صدر بازار ریمبو سنټر مخې ته 14 شوې چې لوجې یو تن مړ او 19 نور زخمیان شوې دي. د پولیسو په خبره پیښه 13 شپه په وباندې لس بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې نامعلومو وسلوالو د ریمبو سنټر مخې ته موجود خلکو باندې د کرکر برید وکړو. د 14 لوجې د 14 د ځای سره نږدې ریډیو ته زیان وخته او د خوښه دکانونو شیشې هم ماتې شوې دي. د پیښه په اړه د غربي کراچۍ د پولیسو مشر اقبال محمود خبريالانو ته وویل چې داسې کوم ثبوت مخې ته نه دی راغلی چې ترې دا واضحه شي چې دا حمله په ریمبو سنټر ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړه اقبال محمود وایي دا کرکر کېدی شي چې دغلته چول شوی دی او د دې له وجې ځینې کسان زخمیان شوي دي. په جوبل کسانو کې یو تن سخت جوبل دی. پولیس وایي چې تر اوسه یې پیښه کې د ککړتیا په شک څوک نه دي نیولي خو په دې اړه یې پلټنې شروع کړې دي. زخمي شوي کسان د کراچۍ سرکاري روغتونونو جناح هسپتال او سیول هسپتال ته رسول شوي دي. د ژغورنې ادارې ویان انور کاظمي په وینا د دوی رضاکارو 19 زخمیان هسپتالونو ته وړي دي. د سیول هسپتال سرچینو له مخې زخمي شوو کسانو کې یو تن عبدالرزاق مړ شوی دی. د ریمبو سنټر مشر سلیم میمن دغه حمله یو سازش بللی دی او ویلی دی چې د 14 وروسته څو کسانو چې ډنډې یې په لاسونو کې نیولې وې په دوکاندارانو حمله کړې ده.
دماغه سن کې مې نیچه اترا تو پتا لگا کې لوګ ډنډې لے کر یہ مارکیٹوں میں گھس گئے.
د چاودنے دا آواز اوریدو وروسته زه چې کلخ کته بازار ته راکوز شوم نو راته معلومه شوه چې خلکو ډنډې راخیستې دي او بازار ته ننوتې دي. دوکانونه یې په زور بندول. ځینو پکې په دوکاندارانو ګزارونه هم کړي دي. دوی دوکاندارانو ته ویلي دي چې موږ تاسو نور نه پرېږدو. سلیم میمن زیاته کړه چې دوکاندارانو ته د مخکې نه هم دړکې ورکول کېدې. هغه وویل چې د چاودنې له وجې دوکانداران وېرېدلي دي او نن د جمعې په ورځ به ټول بازار بند وي. هغه د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوکاندارانو د خوندي کولو په موخه دې ګامونه پورته کړي. یاد دې وي چې ریمبو سنټر د کراچۍ یو له هغې بازارونو څخه دی چېرته چې د سیډیانو په سلګونو دوکانونه شتون لري او د همدې بازار څخه د فلمونو او سندرو سیډیانې د ملک بېلابېلو برخو ته استول کېږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. ګران اوریدونکو، اوس مو د نړۍ له حاله خبره وو او زه د لیبیا پر لور. په لیبیا کې د حکومت ضد مخالفین ویلي چې د ناټو په هوایی برید کې د دوی 15 غړي وژل شوي دي. ناټو ویلي چې دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي باید پریکړه وسي چې قذافي له واک څخه لاس واخلي او لیبیا پرېږدي. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
په لیبیا کې یاغیانو ادا کړې د دغه هیواد په ختیځ کې د بریګا ښار ته نږدې د ناټو جنگي جهازونو د 13 ورځې د بمباریو په ترڅ کې د دوی 15 تنه وسلوال وجلي چې ناټو بیا ویلي د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي. د راپورونو تر مخه په 1300 ورځو کې دا دویمه پیښه ده چې د ناټو د هوایي عملیاتو پر مهال د قذافي وسلوال مخالفین په غلطۍ سره په نښه کړل کېږي. چې ویل شوي د 13 خالي په ورځ هم په دغه رنګ یوه پیښه کې 15 تنه یاغیان ووژل شول. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزیرې میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د ایتالیا د خارجه وزیر فرانکو فریټینی سره د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د معمر قذافي د هغه لیک په اړه چې امریکایي صدر اوباما ته یې استولی او ترې غوښتلي چې د لیبیا د جګړې په درولو کې خپل رول اولوبوي د غبرګون خودلو په ترڅ کې وویل.
With respect to the letter you referred to, I think that
د هغه لیک په اړه چې تاسو ورته اشاره کوي، زه فکر کوم چې خاغلی قذافي په دې پوه دی چې ورلا سکول پکار دی. باید دغلته اوربند عملی کړل شي او دغه ځواکونه هغه خارونه خوشي کی چې دوی لوی کچې د ظلم زیاتی او بشری تاوان اړولو په ترڅ کې نیولې دي. په کار د چې دغه لیک اقتدار د کوزیدو په اړه یو پریکړه مخه ته راوړل شي. د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی بیا د میرمن کلینټن د خبرې په تایید کې د افریقایي ټولنې د ژمنو یادونه وکړه او ویل، زه هیله من یم چې په ایتوپیا کې د شوې وروستۍ پریکړې سره سم به افریقایي ټولنه د نړیوالې ټولنې په نمایندګۍ لیبیا ته د خپل یوه پلاوي په لیږدولو دا واضح پیغام ورسوي چې قذافي باید له منځه لاړ شي. قذافي او هم یې کورنۍ. بلې خوا ته بیا د افریقا لپاره د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال کارټر هیم 13 ورځ د امریکا په کانګرس کې د اورېدنې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې تر هغې چې موږ د لیبیا یاغیان په صحیح توګه پیژندلی نه وي، ورته د وسلو ورکولو څخه باید ډډه وکړل شي. نوموړي د خپلو سرګندونو پر مهال زیاته کړه چې په لیبیا کې ځمکنۍ جګړه داسې ښکاري چې په ټپه درېدلې ده. د رایټرز خبر ایجنس پر راپور کې راغلی د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د لیبیا په لویدیځو سیمو مصراتا او زنتان او په ختیځ کې د بریګا په ښار کې د جګړو لامل د ملکی وګړو په مخ پر زیاتې دوستونزو د اندېښنې خودلو ترڅنګ د حملو پر مهال د عام اولس څخه د دفاع کولو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د قذافي ځواکونه او یاغیان په وروستیو کې شویو د تیلو په کویانو د بمباریو تورونه په یو بل لګوي، د لیبیا د تیلو د تولیداتو د څانګې مشر شوکري غانم رایټرز ایجنس تا 13 ورځ ویلي د هیواد د تیلو ورځنۍ پیداوار یې چې له جګړې مخکې 14 لکه بیرل وو، دا مهال د 2.5 لکه نواخلې تر 3 لکه بیرل راغورځېدلې ده. د راپورونو پر اساس یاغیان هڅه کوي د لیبیا د تیلو د پیداوار لپاره مهمې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي تر څو د خامو تیلو د پلورلو په ترڅ کې د قذافي حکومت پر ضد د خپل وسلوال کمپین مالی اړتیاوي پوره کړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. یوازو د مطبوعاتي کتنې پر لور، امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ د نړۍ پر امیرانو یا دیکتاتورانو او د کزاکستان د ولسمشر په بیا ټاکل کېدو یو تبصره لیکلې ده. زموږ همکاري حسیبه شهید دغه تبصره لوستې او مهم ټکي تاسو ته اوروي.
نور سلطان نظربایوف یو منل چیرې ده د امتیاز دته د دې لپاره ورکړ شوې ده چې د نړۍ د ډیرو دیموکراتانو غوړ شو یو مشرانو استاد دي. تیر کال چې کومه نظر پوښتنه وشونه اتیا په سلو کې خلکو د دستای نه کړی و چې دا لتیری نظر پوښتنه سره یو شان نه وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په باور دا شهرت د دې لپاره دی چې نظربایوف د منځنۍ اسیا له تیلو په دغه مالامال هیواد کې اقتصادي پرمختګ کړی دی او د کله هم جدي مخالف سیاستوال نه لري. خو هر څه چې نظربایوف خپل هیواد ته وایي دا حقیقت دی چې د دیموکرات نه دی. له 19 کلونو واکمنۍ وروسته د دې ته چمتو نه دی چې واک بل ته وسپاري. په قزاقستان کې به د یورانیم او تیلو له اړخه کورني سړي سره عواید خایي زیات شي. خو دغه هیواد د بشري حقونو او د رسنیو د ازادۍ په برخو کې همداراز د اداري فساد په برخه کې ستونزې پرته له څه شکه په خپل حال دي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا غوره خبره بداوي چې دته مشهور دیکتاتور وویل شي. د اتوار په ورځ نظربایوف بیا د ولسمشري انتخاباتو ته ودرید پرته له څه شکه به د یو ځل بیا بریالی شي. دا ځل داسې ښکاري چې 95.5 په سلو کې رای به خپل کړي. خدا بریالیتوب بس تونزمن وی ځکه چې نظربایوف د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته بلنه ورکړې ده چې د دې ټاکنو څارنه وکړي. ورسپانه بیا پوښتنه کوي ولې مشهور دیکتاتوران په ټاکنو کې درغلي کوي، ولې نظربایوف نور بیا شپېته یا څه باندې 50 په سلو کې ګټه باندې نه قانع کیږي. د ورسپانه په نظر دا ډول پوښتنې یو ځواب نه لري او خایي له یو دیکتاتور بل ته توپیر ولري. ډېر دیکتاتوران دا غواړي چې نوې پسولو کې رای خپل کړي او د ځینو لپاره کېدای شي دغه بد عادت یا خوی ماتول ګران وي. د واشنگتن پوسټ د دغه تفسیري لیکوال وایي تیر کال ما د داسې یو بل مشهور خپلواک وزیر اعظم ولادیمیر پوتین سلاکار نه په دې اړه پوښتنه وکړه چې هر یو پوهیږي چې د پوتین واکمن ګوند د متحده روسیې په انتخاباتو کې له درغلیو کار اخیسته او دا هم رښتیا ده چې پوتین په روس کې یو خنوم لري. بیا نو دا ولې رڼې ټاکنې نه کوي او درغلي کوي؟ نو د کرملین دغه سلاکار وویل دا ډېر په زړه پورې ځواب دی په دې چې دا د پوتین له وسه پورته خبره ده. ورسپانه د هغه له خولې وایي د انتخاباتو په دې میکانیزم خپله پوتین هم نه پوهیږي او نه هم دا وایي چې دومره رایې پکار دي یا دومره دی. وایي مسله دا ده چې نور خلکو لپاره لکه والیانو او ښاروالانو ته دا مهمه ده چې هغوی غواړي د زیاتو رایو په خپلولو سره خپل شهرت زیات کړي، نو ځکه په روس کې دغه سیستم کارول کیږي او په دې کې ټیټ پوړي افسران لاس لري. ورسپانه په اخره کې وایي همداشان کیسه د نظربایوف په ټاکنو کې هم شوې ده.
ګران اوریدونکو، حسیبه شهید و چې د قزاقستان د ولسمشر د بیا ټاکل کېدو او د نړۍ د دیکتاتورانو په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې مهم ټکي در اورول.
دا مشال ریډیو دا
اوس د بل مطبوعاتي کتنې پر لور ورسپانه. واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د ممبئی د بریدونو چې په کال 2008 کې سوې تر اوسه پورې نه دي شې سوې. هند دریز لري چې د ممبئی په بریدونو کې ککړ کسانو ته پاکستان په سزا ورکول کې مخلص نه دي، بلخو پاکستان دریز لري چې دا هیواد تراګری ډیر زیات ځپلې دي. ورسپانې د هند او پاکستان په اړیکو نورې خبرې هم کړې دي چې زموږ همکار ګلایز به تاسو ته وړاندې کړي.
د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ مقاله د پاکستان او هند ترمنځ د کڑکچ خکار شوی اړیکو په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د 2008 کال ممبئی بریدونو وروسته اوس هم دواړه هیوادونه تقسیم دي. د لوړپور چارواکو لخوا د اړیکې خکولو هڅو باوجود د نیول شوي و پاکستانی مشکوک کسانو د مستقبل په اړه جلا جلا دریزونه لري. دا و مشکوک کسان د پاکستان په زندان کې دي او د دوی تړاو له ورپکې ډلې لشکر طیبه سره دی. تر اوسه پورې په دوی په رسمي توګه مقدمه نه ده درج کړې شوې او نه هم سماعت پیل شوې دي. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې هند د ممبئی ترهګری بریدونو چې 168 کسان پکې وژل شوي وو یوازنی یو کس اجمل قصاب نیولې وو او له دوی نه چې کوم معلومات ترلاسه کړي وو هغه ټول کسان په پاکستان کې وو. هند په دې اړه ځینې ثبوتونه پاکستان ته هم ورکړي دي. ورسپانه واشنگتن پوسټ د هند امنیتي چارو سیړونکو بی رامن د خولي په مقاله کې لیکي چې د مقدمې لپاره 90% ثبوتونه پاکستان سره موجود دي او هند ورسره پوره کومک کړی دی خو پاکستان په دې کې مخلص نه دی. ورسپانه د رامن د خولي زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت اتیا پټ سماعتونه کړي دي او د دې نه دا ښکاره کوي چې حکومت په اصلا هیڅ ګام نه پورته کول غواړي. ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې پاکستان حکومت د ممبئی ترهګر بریدونو مرکزي کردار زکیو رحمان لکوی د نړیوال فشار لاندې په 2009 کال کې ونیولو خو تر اوسه پورې د لشکری طیبه لا ویری په هغه مقدمه نه چلیږي. ورسپانه د یو غربي سیډونکو لخوا لیکي چې دا د پاکستان لپاره ګران خبره ده چې زکی رحمان پر ضد مقدمه وچلوي. ورسپانه واشنگتن پوسټ د پاکستان سیډونکو د خولي لیکي چې لشکر طیبه ډله په پنجاب کې په آزاد توګه کار کوي چرته چې د عدالتونو ججان سیاستدانان د دوی مرسته کوي، باوجود د دې چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد او پلټنو قوی قانون لري خو د وسایلو نشوالي لامل په عدالتونو کې ناکامۍ سره مخامخ شي. ورسپانه واشنگتن پوسټ د مقالې په پای کې د پاکستان چارواکو د خولې لیکي چې پاکستان غواړي د ممبئی بریدونو معاملې ته ته ورسي. چارواکي دا مني چې حکومت د لشکر طیبه پر ضد سخت دریز نه دی خپل کړی خو ترهګري دا هیواد ډیر زیات ځپلې دي.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. تریلان وړاندې ګلایاز وو چې د پاکستان او هند اړیکو په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي تاسو ته اورول. اوس زو د یو بل مطبوعاتي کتنې پر لور، امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د بروس ریډل یو مقاله خپره کړې چې لیکي پاکستان خپلې اټومي وسلې زیاتوي او په دې سره په جنوبي ایشیا کې د وسلو جوړولو سیالي پیل شوې ده. د دغه مقالې د مهمو ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. بروس ریډل په وال سټریټ جورنال کې لیکي دا ښه خبر دی چې د دوه کلونو تر وقفې وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ یو ځل بیا خبرې اترې پیل شوې. دا د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ وو چې یو غوره ګام یې پورته کړی او د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ یې د سیمی فاینل لوبې د کتو لپاره خپل پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی ته بلنه ورکړه. د دې ټولو سفارتي هڅو سربیره اوس هم د امن لپاره په سوهیلي آسیا کې یو لوی ګواښ د اټمي وسلو سیالي ده. پاکستان په اټمي وسلو کې دا وخت برتانیې ته نږدې دی چې په نړۍ کې په پنځم نمبر دی. لیکوال لیکي دا په هیدل پکار دی چې د پاکستان اټمي وسلې د چا په لاس کې دي. په اصل کې د دې هیواد د اټمي پروګرام ټول اړخونه پوز کنټرولوي او حکومت تشپنامه د هغه څارنه کوي. لیکوال زیاتوي د کال 1940 راهیسی له هند څخه په څلورو جنگونو کې ترماتې خوړلو وروسته اوس پاکستاني پوز خپل اټمي وسله له خپل ګاونډي هیواد سره د یو توازن او ویرولو په توګه کاروي. لیکوال لیکي د ټمی وسله لرونکو غربي هیوادونو برعکس په پاکستان کې دا وسله په بل ډول تنظیمیږي. شفافیت او جغرافیایي کړوړه د ټمی وسلو له اصولونو څخه یو دي، لکه امریکا په ښکارا شوډلې چې دوی څومره وسلې لري او په کوم ځایونو کې نصب دي. خو د پاکستان ټمی پروګرام ډیر پټ او پر یو ځای نه دي. پاکستانی پوز تر خپل وسه هڅه کوي چې د ټمی وسلو د ځای په اړه ټول معلومات پټ وساتي چې د دشمن لاس ته ورنسي او په ځنګړې توګه له امریکا څخه خوندي کړل شي. لیکوال پر مخ لیکي پاکستان خپل اټمي پروګرام له بیلابیلو هیوادونو او حکومتونو سره د اړیکو ټینګولو لپاره کارولې دي. یو خاطه دا هیواد د اټمي وسلو د خوریدو لاسته راوړونکي دي، لکه له چین څخه چې ټکنالوژي ترلاسه کړي، نو بلې خاطه بیا د اټمي ټکنالوژي ورکوونکي هم دي، لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا او په امکاني ډول سعودي عرب ته ټکنالوژي ورکړې وي. لیکوال زیاتوي کوم وخت چې پاکستان اټم بم جوړوي نو هغه وخت هند د په خیال کې وو، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بم د امریکا د ویرولو لپاره هم کاروي. په تیرو څو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې کړکېچنې شوي او یو پر بل یې باور له لاسه ورکړی دی. تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته خبرداری ورکړی کچېری د پاکستان لخوا پر امریکا یو بل برید وسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به شدید تاوتریخوالی رامنځته شي. خو د پاکستان پوز په دې پوه دی چې تر څو له دوی سره اټمي وسله وي تر هغه وخت پورې به امریکا پر دغه هیواد د پوځي طاقت تر کارولو وړاندې زړه نازړه وي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
زمو ژغله مشال ریډیو خبري د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د پاکستان او افغانستان په جګړه ځپلو پولیسو کې د خبريالانو په حالت دوی ته په ورپیښو خطرونو او په جګړه ځپلو پولیسو کې د دوی په مسلکي کار یو اداري خبره کړې ده چې غټ کیه زموږ همکار حسیبه شهید تاسو وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په مقاله کې راغلي په فبروري کې نږدې 50 خبريالان چې د پاکستان او افغانستان له قبایلي سیمو رپورت ورکوي په کابل کې سره جرګه شول. دوی د جګړې په اړه پر رپورټونو خبرې وکړې او د پولي دواړو خواو ته د رسنیو د معلوماتو د راکړې ورکړې پر اړتیا وغږېدل. څو په سیمه کې د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې دوی ورسره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي د غونډې برخوالو شکایت وکړ چې جګړه مارو ډلو د خبریالۍ پر آزادۍ ناوړه اغیز کړی دی او هڅه کیږي چې له خبریالانو د یوې آلې په توګه کار واخیستل شي. یو شمیر خبریالانو ویل چې په اخلاقي توګه له فشار سره مخامخ دي. دوی ویل که بې پرې معلومات ورکوي نو ګواښ ورته کیږي او له دې سره مقابله پکار ده. د ډنډ مقاله لیکونکي په باور غیر منظم معلومات چې د پوځیانو او وسلوالو په مټ تیاریږي په زیاتېدو دي. دواړه خواوو له لږ زغمه کار اخیستی دی څو خبریالان په خپلواکه توګه کار وکړي. د ګواښونو په چاپیریال کې خبریالان په خپلو پښو نشي درېدلی او زړه یې هم ډېر نه غواړي. په دې حال کې خبریالان په پوځي ستراتژۍ پسې روانېږي. تر دې هم مهمه ده چې خبریالانو ته دا پلمه په لاس ورځي چې په هره برخه کې قضاوت وکړي او ووایي چې څه وکړي. د خوندي نه دی او دا هم ده چې هر ډول دفاع د خبریالانو حق ګڼل کیږي ځکه چې د هغه په ساتنه کې مرسته کوي. په دې ډول د خبریالانو په ذهنونو کې د نویو کارونو د ترسره کېدو هڅې وژل کیږي. لیکوال زیاتوي چې دا حقیقت دی چې د دښمنیو پر مهال خبریالان د جګړه مارو په خدمت کې کیږي او دوی له وسوالو سره پر اړیکو ویاړي ځکه چې هغوی ډیر کله دوی ته بلنه ورکوي چې پر پیښو رپورټ ورکړي. د ډن ورځپاڼی په دې مقاله کې د افغانستان جنوبي سیمو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې هلته هم خبریالان له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. د ډن په دې مقاله کې د تاریخ په والتیر لاقیور له خولې راغلي چې وایي رسنۍ د ترهګرو تر ټولو ښه ملګری دی. په دې اداریا کې راغلي چې د جګړه ځپلو سیمو 80% کې خبریالان زده کړو او روزنې ته اړتیا لري چې په جنګي سیمو کې په رپورټ کولو پوه شي. د ډان ورځپاڼې لیکوال په اخره برخه کې لیکي ځایي او نړیوالې رسنۍ خپلو خبریالانو ته ور وړاندې خطرونه نه مني چې په هغو کې د دوی کمزوري مسلکي پوهه هم راځي. مقاله زیاتوي چې د دې نتیجه دا راوځي چې په افغانستان او پاکستان کې د جګړې په اړه رپورټونه د بېوسو خلکو ته لږ او د دې جنگ شاته د ښکېلو کړیو غږ ته ډېر ځای ورکوي.
ګران اوریدونکو، حسیبا شهید وچ د پاکستان او افغانستان په جګړه سپلو سیمو کې د خبریالانو د حالت په اړه د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي اورول.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوس دو د پاکستان پر لور چې نن د پاکستان بیلابیل ورځپاڼو څه ادارې لیکلي او څه خبره کړي، له اسلام آباد څخه به مو د مشال ریډیو همکار احمد الله خبر کړي.
ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې امریکې له خوا راتلونکي رپورټ کې چې په پاکستان کوم ټکونه شوي دي چې شرقو خو په ضد پاکستان فوج نه خو څه مؤثره کاروایی کړې ده او نه پاکستان سره څه واضح منصوبه شته چې څنګه به د طالبان د ملک نه ختم کړی شي او دغه وجه ده چې فاټا کې حالات ورځ په ورځ خرابۍ طرف ته روان دي. ورځپاڼه لیکي چې پاک فوج د ترهګرو د ختمولو لپاره ډېر کوششونه کړي دي او د فاټا په اوو ایجنسو کې د ترهګرو په ضد شوي عملیاتو ښې نتیجې هم مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا رپورټ په داسې که مخه تراغله دي چې کله د افغانستان نه اتحادي فوج تللو ته صرف 3 میاشتې پاتې دي او 13 لسو کالو کې ناتو او امریکایي فوج په افغانستان کې څه غټه کامیابی تر لاسه نکړه، نو دا وجه ده چې امریکا غواړي چې ټول الزامات پاکستان واچوي او د دې موقع نه فائدہ اوچته کړي او نه صرف افغانستان کې ایثار شي بلکې پاکستان کې هم د اپریشن لپاره لار هواره کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت د روس په ضد د امریکې ملګرتیا وکړه. د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ملک ته په لویه پیمانه مالی او ځانی زیان ورسېدو، ولی امریکا د دې هر څه سلا داسې تورونو په صورت کې ورکوي. نو په کار دا چې صدر زرداری چې کوم آل پارټي کانفرنس راغوښتلو خبره کړې ده، هغه دې زر تر زر راوغواړي او په ګډه دې ملکی مفاد لپاره یوه کړنلاره وټاکي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپلې ادارې کې لیکي چې د شماریات ډیویژن لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه په ملک کې په ګرانۍ کې مسلسل اضافه روانه ده او د میوو په قیمتونو کې 18.9%، د چرګانو په قیمتونو کې 0.8%، او سبزیانو په قیمتونو کې 4.8% اضافه شوی ده. دین علاوه د ضرورت د استعمال په نور سیزنونو کې هم اضافه شوی ده. ورسپانه لیکي چې دا زیاتواله په مارچ میاشت کې د پټرولیم مصنوعات په قیمتونو کې د اضافې نه ورستو ریکارډ کړی شوی دی. ولې روانه میاشت کې حکومت لخوا پټرولیم مصنوعات کې کړی شوی اضافې نتایج به راتلونکي میاشت کې مخې ته راځي چې ګرانۍ کې نور څومره اضافه وشوه. ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې د مخکې نه خلکو په غیر قانوني توګه فوټ پاتونه نیولي وو، ولې اوس د سکیورټي په نوم مختلف سیمې د عام خلکو د تګ راتګ لپاره بند کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې سموده وړاندې په پیښور کې د پولیسو شمیره هم کم وه او هغه وخت کې حالات هم خراب وو، خو چرې هم د سکیورټي په وجه لارې نوې بند کړی شوی. اوس چې د پولیسو په شمیره کې اضافه وکړی شوه او حالات هم د مخکې نه ښه دي، نو بیا ولې د سکیورټي حالاتو په نوم لارې بند کړی شوی دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د صوبې د بلدیات وزارت له پکار ده چې کومو مخصوصو علاقو کې سکیورټي دروازې ضروري وي، نو هغې لپاره څه طریقې کار جوړ کړي، نه چې ځای په ځای سکیورټي دروازې جوړ کړي چې له وجې عام خلکو ته پتاګ راتک کې مشکلات وي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
گران اوریدونکو دا وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دي. ګلایز بلند خبر نو اوروي.
کراچی کې د بمی چاودنې په ترڅ کې د استخباراتي ادارې چارواکي وژل شوي او 19 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. لیبیا کې د قذافي مخالفین وای د ناتو هوایي برید کې د 2 کسان وژل شوي دي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د کانګرس غړو ترمنځ د مرکزی حکومت ادارې د تړلونو بچ کولو لپاره خبرې ترې ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. جاپان کې د 2.4 شدت زلزلې 2 کسان وژلي او د 100 څخه زیات ژوبل کړي دي. او نن د کرکټ شل اورونو انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل لوبي په هند کې پیلېږي.
ګلاز اوچتا سیلند خبر نو اورول ګران اوریدونکو زموږ ژغله مشال ریډیو خبري. د پاکستان د بیلابیلو یونیورسټیانو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې ایچ ای سی یا د لوړ زده کړو کمیشن د سوبو ته نه سپاري ځکه چې د دې ګټه به لږ او تاوان زیات وي. د وایس چانسلرانو د غونډې په هکله مو له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله خبروي.
هایر ایجوکیشن کمیشن د وفاق نه سوبو ته منتقل کولو په حق د ملک د مختلفو یونیورسټیانو وایس چانسلرانو په سرخار اسلام آباد کې یو غونډه وکړه چې پکې د 4 سوبو د 150 زیات وایس چانسلرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د وایس چانسلرانو لخوا جوړ کړی شوی کمیټې چیرمن او انجینیرینګ یونیورسټي پېښور وایس چانسلر امتیاز ګیلانی وویل چې حکومت د ایچ ای سی تحلیلولو نه ډډه وکړي ځکه چې سوبو سره دومره وسایل نشته چې هغوی د اعلی تعلیم خرچې برداشت. نوموړي زیاته کړه چې موږ به د حکومت په ضد احتجاج نه کوو بلکې موږ به صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته خط لیږو او د خپلو تحفظاتو نه به خبرو. د خبری غونډې وروسته چې کله موږ د امتیاز ګیلانی نه وپوښتل که حکومت دې لړ کې څه تسلی بخش جواب در نه کړو نو بیا به څه کړنلاره ټاکئ؟ نو هغوی وویل
دا شی چې که سوبو ته لاړ شي نو هغه سوبو هغه چې کوم ګلوبل نیشنل ویژن دا هغه نه وي. دې وخت چې کوم هایر ایجوکیشن کمیشن په همدې سفر باندې دوره مخکې تللی ده چې د ما وړوکې غوندې یونیورسټي ده سل نه زیات خلق دے ماں باہر پی ایچ ڈی کئی لگی تھی سال نہ زیاد بیا دس دس قانون شوی دی کا سینٹرل باڈی نہ وے اکثر ممکن نہ ہو. دا ائیڈیا اف ڈیولوشن خدا غدا کنا چے جے صوبو تا فائدہ ہو رسی کہ اس مت پتہ ہو لگی چے ار یو شے ایز ون سٹروک کمو ڈیوالو کو اور صوبے تا غیر صرف فائدہ نہ رسی نو دے کے بچے عقل وسی.
پگنڈ کے موجود دا کوہاٹ یونیورسٹی وائس چانسلر ناصر جمال خٹک نہ چمنگ او پختل چے ایچ ای سی صوبو تا لیگل لکبل با اعلی تعلیم میدان کے چم رزیان وشی نو دا ہوئی وینا دا
خود دیتا قتل پکاری چی چیسی نے مخ کی یونیورسٹیاں نے پکم حالت کے وے او چی چیسی را گئے اگے نہ پس پکم حالت کے شوے اس کدا دی بجے نہ ڈیزالو کے دے چی ایچ سی رتگ نہ پس یونیورسٹیاں نے قتل آڑے وے نبیا خبا خ ویلڈ ریزنز بہ چہرہ دا پکار دے ختم کر لیش خو خبر الٹا دا اگا سیمے اگا علاقے چ مخ کے چا نوم نو اور ولے اگا اس پا ٹولا نڑے کے پچھن دل کی لگا زخ پلے کوہاٹ یونیورسٹی مثال در کما کوہاٹ یونیورسٹی چ کم رینکنگ شوے دے پا پاکستان کے پدویشتم نمبر راغلے دا پختونخوا کے پدریم نمبر راغلے دا او کوہاٹ یونیورسٹی زیات نه زیات نه سکم لس کال شوی نو کپ دیڑ خو تک تل شوی وی چې را ایچ سی را تک نه پس نقصان وشو کا فائدہ وشو کا فائدہ شوی دا او سوک دا وای چې را دا ریزالو کدل پکار دی دی باندې سوچ پکار دی چرتا دا سه خونه چې مونږ دا فیصله چې واکمن کم کوي اغه لګه بتا دی کی کوي.
د اتلسم آئینی ترمیمی کمیټه غړي او د مسلم لیگ نون د اطلاعات او سیکرټر احسان اقبال نه چې مونږ ته پوسو کړو چې آیا اتلسم آئینی ترمیم تر مخه ایچ سی با خامخا ثبوت لیګل کیږي نو په دې حق لا د هغوی وینا
18ویں ترمیم کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ
اتلسم آئینی ترمیمی کمیٹی ممبر بحث صدا پذیمورے سرویلے شم چہس آئینی شرط نشتا چی ایچ ایس سی دی لازمن ثبوت حوالہ کڑی دا صرف حکومت انتقامی کاروائی کوی زکہ چی جالی ڈگری کے سنو کی ایچ ایس سی دا حکومت حکم نو منلے او دا حقی سزا حکومت اس تا پاکستان ٹول زوان کل لور کوی. دروان میاشی دی ولسم نیٹے نبا دا قومی اسمبلی اجلاس شروع کی گی او پہ اجلاس کی بمنگ دا مسئلہ رو چتو او مخالف ڈلے بہم پہ اعتماد کی او داشان مونږ په حکومت دباو راوړو چې دا ادارې دې نه تباہ کوي.
احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال جوست خوري له پاکستان څخه هر کال ګڼ شمیر ځوانان د روزګار په لټون کې بهر ملکونو ته ځي. د ملک څخه بهر تلو په تکل کې ډیر ځوانان پیسې او ځینې خو آن خپل ژوند هم وبایلي. ډیر ځوانان د نور ملکونو د قانون څخه ناخبره وي او د دې ناخبري له کبله جلونو ته ولاړ سي او بیا ټول عمر بندیوان وي. نننۍ ریپورت د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه د همدغه سیو ځوان په اړه جوړ کړی دی چې تاسو فهم ورته راګرځوم.
پاکستان کې که یو طرف ته ورځ تر ورځه د خوراک څخه د سیزنو قیمتونه ګرانېږي نو بل طرف ته بیروزګاری هم ورځ تر ورځه سیوا کیږي. ډیر ځوانان چې په ملک کې ورته روزګار نه ملاویږي د روزګار په لټون کې بهر ملکونو ته او په خصوصي توګه عرب ملکونو ته د تلو تکل کوي. ګڼ شمیر ځوانان هم په دغه تکل کې پیسې او ژوندونه اوبایلي. ډیر ځوانان د بهر ملکونو د قانون نه د ناخبرۍ د وجې جیلونو ته لاړ شي او بیا په کلونو هلته بندیوان وي. رحم الوهاب هم په دغه ځوانانو کې یو ځوان دی. د چارسدی اوسیدونکي رحم الوهاب د نن نه شل کاله پیلا سعودي عرب ته د روزګار په لټون کې لاړو. د هلته ډرایوري کوله خو څو کاله پس د سعودي عرب پولیس سره د پنځو مرګرو راګیر کو او بیا په دې باندې د پنځو مرګونو الزام ولګولې شو. فضل کریم چې د رحم الوهاب ترور زوی دی وایي چې پاغه باندې پولیس په وهل ټکولو دا خبره اومنلا چې دا مرګ همغه کړی دی.
امر اتروزوی د رحم الوهاب چې کوم په سعودیا کې نن سبا بجیل کې گیر دی دی اصل بیسا لکه دی او د بدرې کسان مرګري حکومت رونی بول او په والو ټکولو باندې پیدا ثابت کړ چې دا تاسو کړی دا کیس.
د رحم الوهاب رور منظور وای چې په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو هډوسوک پختنه نه کوي او د د رور ته د تیرو جرلس کالونه د وکیل سره ملاوي دو اجازه هم نه دی ورکړی شوی.
دا غزه ام بي سي ته دغه چې کوم دی مونږ بلا قاصونه دغه ورکړل ولکه داغه سپیده مونږ تران مختلف لکه زمونږ تخپل یو تر وسره دی او هم داغه د کیس په اړه مونږ نترلې وای زیستنه جوړي. تقریبا 13 سال شو په دومره وخت کې ایس صدقه ونه ویخي وکیل وتاړو پرې خنه.
درهم الوهاب مور اتیا کلنه زرینه بی بی وای دی ته اوس د خپل زوی مخ هم نه دی یاد.
او دې مودو ځکه کارته نه دی نه ما یې دی بس دی ته خبرو کی چې وخت ته راغونی سوي دا سی وي دا سی وي دا سی وي مال جاره را شي وتا زو جاره ما دی وي ما جاره ما جاره نه ما را ډکته نه چې هو جاره.
د 52 درهم الوهاب پدری لوریانو کې د ټولو نه مشردا دا د دریو کالو وا کله چې د دې پلار اخیری ځل پاکستان ته راغلی دا وای
چې نور سکولونو کې سپام شین مانګ شین وینو ټولو هلکو سره پلاران راغلی موږ سره سپنی موږ دا ټایم ډیر زیات هپو شو چې موږ هم پلار وینو ځا.
در رحم الوهاب کور ودانا نوشین بی بی وای چې ماشومان د دینه تپوس کوي چې دا غوی پلار ولې په سعودي عرب کې بندیوان دي.
زما کشرې لور لانه و پیدا راغنه پس هغه پیدا شغی نه دی لیدلې هغه اوس ډیر خپکیږي لکه پلار رغه आवाज بو ریږي چې دی څنګه په جیل کې دي هغه ډیر خپشي هغه مانه سوالات کوي ما سره هغه جواب نه چیز ورکم په دې سبق او هم کپړې وګندم راغو کوم دې خرچه برابر کم.
رائټس کمیشن آف پاکستان یو غړی او د پېښور های کورټ بار اسوسییشن جنرل سیکرټری امین الرحمن وای چې په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر د ذمہ داری جوړیږي چې د داسې خلکو قانوني مرسته وکړي.
لکه د پاکستان ایمبیسی یا های کمیشن چې په کوم ملک کې موجود دي نو داغه مطلب هم دا دی چې الته کې کوم پاکستانیان دي نو هغه ته به اقا فیسیلیټیز هغه ملک کې پرووایډ کړي څنګه هغه د خپل ملک کې دلته کې یو دغه لپاره غواړي هیلپ غواړي کنه. خو یو فرض کا یو لیبر دی او هغه باندې د دروغ یا فکر جوړ دی یا د پرویزه کې یا په خامه کې یا څه پرابلم دی کنه. په ایمبیسی کې چې کوم دی باګه دغه لپاره لکه خپل دغه یو سیکشن دی دغه هغه دی کې
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه پورې په بهر ملکونو کې تر 1500 پورې پاکستانیان بندیوان دي او دای ټولو سفارتکارانو ته ویلي دي چې د دوی درا خوشی کولو د پاره دی هلې ځلې وکړي. فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو پخواخا ستاسو پجبا.
ګران اوریدونکو زموږ شغل مشال ریډیو خاوري اوس په پېښور کې پاتې کیږو. د پېښور په هنتون په هوم اکنامکس کالج کې د آرت او ډیزاین د څانګې تر سیوري لاندې یو نندارتون جوړ کړل شوی و. په دغه نندارتون کې د آرت زده کوونکو د ردی سیزونو څخه د کور د شایست سیزونه جوړ کړي و. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم دغه نندارتون ته ورغلی و او څه داسې حال یې راکوي.
د پېښور پوهنتون په هوم اکنامکس کالج کې د نمایشونو لپاره یو نوی حال جوړ کړی شوی دی او د دغه حال د پرانیستي پر مهال د هوم اکنامکس کالج د آرت او ډیزاین د سانګي زده کوونکو د یو نندارتون تابعیا هم کړی و. د آرت او ډیزاین د دې نندارتون په اکله د آرت د ډیپارټمنټ یوې استادې نازش بنگش مشال ریډیو ته وویل
دی کې د سټوډنټس مختلف پروجیکټس چې کوم مختلف شیزونه استعمالي اغه کې چې کوم دی اویل پینټینګز اغه کې بلاک پرنټینګ دی سکرین پرنټینګ دی انټیریئر دی ټیکسټایل ډیزاینز دی کمرشل آرټ دی گرافکس دی او د پاٹری پیسز دی. دا ډیر شیزونه دی کوم ټول آرټ ډیپارټمنټ سټوډنټس جوړي خپل لاسونو سره خپل ایدیاز ورکې شیر کوي.
دا چې د هوم اکنامکس په آرټ او ډیزاین څنګه کې جنکو ته سخه د لیکيږي او د دې نمایش نه زده کوونکو سره ګټي ترلاسه کړي په دې بابله د هوم اکنامکس کالج یو لیکچرری سمینې مشال ریډیو ته وویل
ډیر سټوډنټس د کړو کړه دلته لکه دلته ډیر داسې پروجیکټس دي چې هغه سټوډنټس به د کور نشيزونه راغسي فالتو شيزونه او هغه نه ارینجمنټس جوړ کړی دي نو هغه خپل کورم ډیکوریټ کولای شي هغه پروجیکټس هم جوړولای شي لایک تاسو وینئ په ایگزیبیشن کې فلار ارینجمنټ هم پروت دی پاٹری هم پرته ده او نورم کریټیو پیسز پراته دي لکه سټوډنټس انکریج کی ځای ته پدو لګی چې کم شیزونه موږ استعمالولې شي په کومه طریقه استعمالولې شي. دلته چې د سیرامیک پیسز دي کنه لکه څنګه چې تاسو د بازار نه یو خور یو لوخه واخلې نو هغه چې څنګه ډیکوریټ کیږي په هغه باندې کم مټیریل یوز کیږي لایک کورونو کې چې دنه بلاشه مات مات شیزونه پراتی اگر اوالي اغه کلر ورکی اگر ریسایکل کی پاپورټس ته پاسه ولګي خخ کوله ډیکوریشن پیس ته جوړ شي. نارملی چې موږ د بازار نه تیار ګلونه واخلو واخو د خو په کور کې پراتی نو اگر اوالي داغه نه خخ ډرای ارینجمنټس جوړ کی داغه سره د لرګي مرګي او هر څه شامل کی او خو ارینجمنټس ته جوړ کی فلاور ارینجمنټ د ټیکسټایل ډیزاین ویل کې څنګه چې خلک خپل دوپټي جوړي ډای کې خپل دوپټي څنګه چې فابریکس جوړي دا شانته بیا د کورونو چې کوم نقشې جوړيږي لکه په کور کې چې د چمس ران ویجارز کارنرینو هغه دغه ډیزاینینګ په خپل باندې کول چې هغه موږ دلته خایو.
په نندارتون کې زده کوونکو د ردی سیزونو نه د کور د خایش سیزونو جوړ کړي وو لکه د مثال په توګه په یو وزړه د لرګي په دروازې په شوخ رنگونو د زړو رازونو د رابرسیره کولو کوشش کړي وو. یو زده کوونکی د خاورې د منګو خټو ګټو او رنگونو سره یو خپله ابشار جوړ کړي وو.
زه صوبیا بانو ایم ایم ایس سی پریویس نه ډپارټمنټ اف آرټ اینڈ ډیزاین دا موږ واټر فال جوړ کړي دي موږ برن مطلب کاڼي اخی دي او برې دې پاسه موږ منګي اخی دي غین ډریپری سره کپڑے سره موږ دینه اوبه جوړ کړي دي او لاندې بیا موږ نېچرل فلاورز اخی دي واټر فال افیکټ ورکول د پره اور سائیڈ ته کم گلاس ته اوی باندې موږ موزیک جوړ کړی دی چې کم خرابي شیشه وی هغه مات کړي اور هغه دلته اوله ګوله پیسټ ګلو سره اور ایدا پاسه پینټ به موږ وکړو.
یاد دی وی چې د هوم اکنامکس کالج د آرت او ډیزاین څنګه زده کوونکو ته د آرت تعلیم ورکوي او د آرت په ذریعہ ستړي ژوند له د ښکلا رنگونه ورکوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی مشال ریڈیو ضلع چارسدہ.
انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد.
گران اوریدونکو د مشال ریډیو بیلابیل خبر اعلان تاسو له تازه معلوماتو خبروي شیبه په شیبه او ګړی په ګړی. او سم په پېښور کې پاتې کیجو. په د پښتني ټولنې په ځینو کورنیو کې دا سنجونې ستا چې په ګوتو لتار او مزورو څخه د استعمال بیلابیل سیزون جوړوي خو د دوی د کار نمونې تر کورنیو پر محدود پاتې کیږي. په پېښور کې له همدغه سې یوې هنرمند انجلۍ سره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړي او یو راپور یې جوړ کړی چې ساس پام ورته راګرځوم.
کله یو پلوه ډېرې پښتنې نجونې له تعلیم نه محرومې پاتې دي نو له بله پلوه د کورنیو په کچه داسې ډېرې نجونې هم شته چې په خپلو هنرمندو ګوتو د استعمال بیلابیل سیزونه جوړوي خو د هنرونو نمونې یې تر خپلو کورنیو پورې محدودې پاتې کیږي. همدغسې یوه ځوانه نجلۍ چې له مزورو نه ډیکوریشن سیزونه جوړوي مشال ریډیو ته صدا رنګي وویل.
زما نوم دی لبنا او مونږ دا کار چې کوم کوو دا میسر نه مونږ کوو په میسر باندې دا کار جوړو کنه. دا دی ډیکوریشن دی یو ته ویل شي ګلدان دا بل ته ویل شي چکور دا بل ته ویل شي فلوټا او دا بل ته ویل شي ګلدانه
دا ټول سامان مونږ دا غنه جوړو میزرینا واستنی سره جوړی کی ګوت سره دا ډیر ارڅو کې خوخی هم
لنو مولی نمو پختل چې د مزرو لکار نه پرته نور سه هم جوړوي هغه په جواب کې وویل
بنین جوړو سټان جوړو دام دار چا ډیر ځات خوخی ډیر ځات پښند چې څوک وای نه بس به پریدیم نه اخلي دار چا خوخی زمونږ تر نه جوړ کړی د دې مشمانو سټان دی او دې کې دا سړو بنین نم جوړو شو جرسی مرسی او دامو سټان جوړ کړی دا جنکو را پاره دی راکان نه پاره دی دې کې مونږ دا کمري سټان جوړول شو خزر فاره جامیم جوړول شو
دا چې دوی خپل مصنوعات آزاد بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي او که څنګه دا پښتنه نو موړی داسې جواب وي
مونږ داسې لخرڅ کوي موږ کور کې جوړو چې څوک مونږ کرا راشي وایي نه بس بیا غیر نه اخلي پری دینه
تاسو کله داسې هڅه کړی د چې د خپل مصنوعات چیرې را بازار ته وباسي
جی بس دا غاسې به موږ خو لا اوس پر مونږ بازار ته رسینه وي غاسې کوشش کوو چې بس ورسو
د یادولو د چې په ګڼو کورنیو کې د تور تنجو نشته چې د لاسي ګنډلو او کشیده کاری هنري کارونه تر سره کوي خو د دوی له هنر نه یوازې محدوده طبقه خبريږي کارپوهان وایي چې کده دغه سی هنري کارونو نمونی آزاد بازار ته وړاندې شي او مارکیټ ورته وکتل شي نو نه یوازې دا چې د دوی له هنرونو به خلک خبر شوي وي بلکې د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به یې هم مرسته کړې وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
طارق کورکزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو. بنو
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او مشال ریډیو د پښتني سیمو په ګټ ګټ کې خبري اعلان لري چې تاسو د هغې سیمې له تازه معلوماتو خبروي او پر سیمایزو نړیوالو او ځایي چارو باندې راپورونه خوروي. گران اوریدونکو، اوس وخت رسیدلی ځانګړي اونیس پروګرام شعر او تصوف ته. د اصطلاحي معنا له مخې تصوف یا عرفان د نفس تزکیه او د خالق پیژندنې ته ویل کیږي. په تصوف کې بنده د خپل رب د پیژندلو، خپل ځان خالق حقیقت ته د سپارلو او د هغه د خوشي د ترلاسه کولو په لټون وي. د صوفیانو په وینا په تصوف کې د بنده په زړه کې د غوښتنې یو داس احساس پیدا کیږي چې هغه د خپل عقل او قضاوت له مخې د دې قدرت مومي چې په ځان او جهان کې فکر وکړي او د خپل نفس په پاکولو سره یو داسې مینه او هیله پیدا کړي چې له لارې خپل ځان خالق ته نږدې کړي او روحاني سکون ترلاسه کړي. دا چې خدای ته د نږدېکت او د هغه په پیژندلو کې تصوف څومره مهم رول لوبولی دی، د شعر او تصوف دغه پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی شوی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم. تصوف یا عرفان د اصطلاحي معنا له مخې د نفس و تزکیه او د خدای و پیژندنې ته وایي. خدا پیژندنه د فلسفي او مادي استدلالو له اغېزې نه، بلکې د انسان د روح، زړه او د اعمالو او کردارو سپېڅلتیا څخه ترلاسه کیږي. دا هغه لار ده چې صوفیانو د ستر څښتن د پیژندنې او نږدېوالي لپاره خپله کړې ده. د تصوف خاوندان و خپل خالق ته د نږدې کېدو او د هغه د لوړ ذات د صفاتو د پیژندنې لپاره منطقي او فلسفي استدلالونه بې کفایته او بې نتیجې بولي، بلکې دوی د بنده د باطن د سپېڅلتیا او د خالق الهي په امر له ګناهونو څخه د نفس د ساتنې په رڼا کې د رحمت الهي او څښتن تعالی د پیژندنې هیله لري.
الله 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 الله.
په تصوف کې د بنده په زړه کې د غوښتنې یو داس احساس پیدا کیږي چې د خپل عقل او قضاوت لمخې د دې قدرت مومي چې په ځان او جهان کې فکر وکړي او د خپل نفس په پاکولو سره یو داس مینه او هیله پیدا کړي چې لالارې ځان و خپل خالق ته نږدې کړي او روحي سکون ترلاسه کړي.
چ قدم دی ہمیشہ زما پسر رے چھ قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زفاری تیرے داستان در رے
دا چې و خدای ته د نږدېکت او د هغه په پیژندلو کې تصوف څومره مهم رول لوبولی دی. په کابل کې د تصوف یو څېړونکی عبدالباقی هلمن غزنوی وایي چې وحق ته د رسیدلو او پیژندلو یوازنۍ او نږدې لاره همدغه عرفان او تصوف دی.
یوازنۍ لاره او نږدې لاره حق ته رسیدل او حقیقت پیژندل همدغه عرفان او تصوف دی. ځکه شریعت کې مونږ کلای شو د رفا اکرام له نظره هغه په خپو تګ او منډه کول دی حقیقت خواته، او دا سړی چې پرواز وکړي والوزي، داسې خبره ده. حضرت رحمان بابا مبارک یو شعر دلته ضروري دی چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی د رفتار د درویشانو. همدغه خبره حضرت حکیم سنایی غزنوي کوي چې یک قدم بر سر وجود نهي وان دیگر بر در وجود نهي. دا نږدې لاره ده، ټولو نه نږدې معقوله نورانی او صفا لاره ده.
په تصوف کې بنده هڅه کوي چې د خپل ځان په پیژندلو سره خپل خالق وپیژني او د هغه رضا ترلاسه کړي. په پېښور کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسور ډاکټر راجولي شاه خټک وایي چې صوفي همیش دا هڅه کوي چې د حقیقت تر اخري حد پورې ځان ورسوي.
د خدای له پیژندلو خو صرف یو لار ده، من عرف نفسه فقد عرف ربه. چاچ خپل نفس او پیژندو نو هغه خپل رب او پیژندو. نو بنی آدم بیا صوفی په خصوصی توګه چې دغه حسه کوي چې د حقیقت تر هېری حد پورې ځان ورسوي، خدا الله تعالی د پیژندنې یو جدوجهد کوي. دی خدای تعالی چې دی هغه کل دی، ټول دی، کنه لا محدود دی. او بنی آدم چې دی نو دا خو یو جز دی، نو جز کله هم د کل تصور پوره نشي کولی. کل خو جز پیژنده شي، خو جز کل نشي پیژنده. چې سړی په خپل ذات کې دننه د خپل ذات باندې فکر کوي، غور کوي، په نفس باندې، په دې ټولو باندې، نو دا په اصل کې خدای ته د رسېدو، د خدای د پیژندو یو تکل دی. نو دې کې ډېرې داسې ډېر واقعات او روایتونه دي. اوس محی الدین ابن ربی شیخ اکبر کول دی چې رب رب دی که ډېر هم راکته شي، او بنده بنده دے کڈیر ہم براو خجی. نو دا دا خدای تا درسی دو لار دا، او دا خدای دا پیجندلو. نو زما خیال لے چی دا دا بنده دا پارا تر اغا مقام رسی دا دیر گراندی کنی دے کل کل دا سی شی چی فنا شی پل ذات چی دے پا کل کے فنا کی لکا دا کتری و دا سمندر خبر مون کو. دا کترا چی کل سمندر سر یوزی شی نو سمندر شی، نو دې ته به هله د سمندر ادراک کیږي کترې ته چې دا په سمندر کې فنا شي. نو دغه سي سفیان په دې ژوند باندې هم د فنا فی شیخ د مرتبې نه پسته فنا فی الله او بیا بقا بالله دا اصطلاحات دي چې دا قسم ته سفیانه تجربو په ذریعه باندې خپل وجود فنا کی، خپل ځان، خپل هستی فنا کی، هغه لوی هسته کی. نو دې دا جستجو کوي چې زه الته ورسېږم. شاید چې ډېر کاملان رسیدلی هم وي، خو ډېر رازونه هم وي.
په تصوف کې بنده د خدای پیژندلو مبارزه کوي او خپل ځان و خالق حقیقي ته د سپارلو او د هغه د خوشي د ترلاسه کولو پلټون کوي. په پښین کې د تاریخ، فلسفه او تصوف شوونکی پروفیسور راز محمد راز وایي چې تصوف د عقل او وجدان پر اساس باندې د خدای پیژندلو، د هغه صفات و ځان ته د ګټلو او له هغه سره د خپل شخصي رابطې ساتلو او ټینګولو نوم دی.
انسان د کائنات کې د احساس بیگانگی ښکار وي او د تنهایی ښکار وي، او دا د خدای تصور د انسانانو ډېرې بنیادي ضرورت دی. دا د خدای تصور چې دی دا د انسانانو د ذهني په خودشعوریت کې شامل دی. خدای خو قائم ذات دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. موږ تاسو په نظر خو نه شو لیدلی، خو د کائناتي ژوند په تناظر کې د خدای تجربهګي ممکنه ده. او ورسره که چیرې موږ د خپل د ځینې د خودشعوریت په حواله نه سره وپېژنو، نو بیا خدای چې قایم دی ذات خدای دی، بیا دغه پېژندل ډېره ګرانه شي. نو د تحقل او د ځینې د خودشعوریت په امتزاج سره خدای پېژندل او د خدای صفات و ځان ته ګټل او د خدای سره خپله شخصي رابطه ټینګه ساتل او قایمول، زما په نظر باندې تصوف همدا دی. په بل ځای کې بیا خدای تعالی وایي چې انسان ما په خپل صورت او پر خپل فطرت باندې پیدا کړی دی، روی هم پکې پکلی دی. سوال دا دی چې بیا په انسان کی کمائی چی شوی اغم دا کمائی دی تاگه امکان دیا چوالی ری چی اغا با خدای صفات مدار دا گکی اغا با خدای دا پیزنگویدی دا لاری دا پارا تصوف کیوی اغا دا خبالی نساب لری
سوفیان فکر کوي چې د خدای له لوري پیدا سوی دی او بیرته به د هغه ولور ته ورګرځي او په دې باره کې فکر کوي چې په څه ډول و هغه ته ورسی او څه وکړي چې د هغه پاک ذات د رضایت سبب وګرځي په لاهور کې د تصوف او دینی علوم شوونکی شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واسطی وایي چې تصوف اصلا یو عملی نظام دی او تر معرفت وروسته د خدای پیژندلو نوم دی
تصوف اصلا عملی نظام دی اعتقادی نظام نه دی یعنی تصوف یو بیل عقیده نه د معرفت ذرایع په دغه کې کوي دا اصلا عملی نظام دی نو د معرفت وروسته شروع کوي چې خدای یو پزنی البته چې کوم پزاندنی صرف علمی طور وي هغه شو تراولی مثلا د یو سړي پر ذهن دا خبر دا چې ما یو څوک ویني دا یې علمی طور مني د یو سړي پر ذهن دا سوال سو لکه حضرت عمر پر یو لار باندې کړی ده نو یو ثانه یوري دی ثانه دی ویلې ول زدا او دی ول وسم هغه ویلې ولیا هغه ول ولې نو ستاسو د نیوزی دی زبې یو ول وسم زبې دا هغه پوی وسم هغه ولیا زما نه دی زم مزدور یم هغه ول نو دا چا دی ول ما د مالک دی ول مالک خود دل زنه ستا ول مالک کنه ستا خدای خو یتا نو دې دا ویل چې خدای ستا حضرت عمر پر دا قول باندې دی انتیا خون واخیسته حضرت عمر دا ویلې چې د دغه سړي پر ځین دا خبر سره دا چې زما سره خدای ستا دغه حضور چې ځین لراولي دا د تصوف کار دی عملی کار کوي د خدای په معرفت کې د دې پیژندنې ذریعہ دا د معرفت وروسته راځي معرفت ته تقویت ورګي
د تصوف بنیادی مقصد هم خدای ته نږدې کت خدای پیژندنه او د هغه ل امرونو سره سم ژوند کول او داسې کارونه تر سره کول دي چې هغه و مخلوق ته ګټه ورسوي چې دا ډول د خدای خوشي تر لاسه کړل سي
ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی ازغی ما کرا پخو کے بدخار شی
هر دگلو کا چچی ماں دے گلزار شی هر دگلو کا چچی ماں دے گلزار شی
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.